سلامونه وخت په خیر د سهار اته بجې شوې زه صفی الله سانګزای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته راغلاست وایم لومړی مهم خبرونه د پکتیا ولایت سیل زپلی د فوري مرستو غوښتنه کوي وروستي اورښتونو د پکتیا ولایت د مرکز په ګډون په زرمت زازیار یوب جاني خیل سید کرم احمد آبا ډنډ پټان او څمکني ولسوالیو کې سیلونه جاري کړي چې له کابل د سر او مال تاوانونه پیک شوي ځایي چارواکي په سیلونو کې د شپږو تنو مړینه تاییدوي د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي سکالی تر اوسه 33 میلیونو زیاتو افغانانو ته بشری مرستې رسولې دي د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام پرون پر خپل ټوټر پاڼه لیکلي چې په تیرو شپږو نیمو میاشتو کې اړو کسانو ته 410,000 ټنه خواړه او 115 میلیونه ډالره نغدي مرسته کړې ده په کابل کې د درملو د کموالي او د بیو د لوړېدو له کابله د طالبانو حکومت د درملو او خوراکي موادو ادارې وویل د دې ستونزې د حل لپاره یو کمیټه جوړه کړې د ادارې ویلي تر ټولو د سرطاني ناروغیو د درمل لږ موندل کیږي خو هڅه کوي چې دې ستونزې ته د حل لار ومومي د ادارې همدارس د درملتونونو ته خبرداري ورکړه چې درمل تر ټاکلې بیې لوړ ونه پلوري د طالبانو د حکومت د حج او اوقافو وزارت وایي د افغان اجانو لومړی ډله پرون مازیګر کابل ته ورسېده دغه وزارت له اعلامیې سره سم کابو وسو افغان اجان په دوو الوتکو کې له جدې څخه کابل ته ورسول شول افغان اجان د اریانا افغان اوي شرکت او کامیر په الوتکو کې سعودي عربستان ته بيول شو او د حج او اوقافو وزارت په وینا د همدغه هوای شرکتونو په الوتکو کې بیرته افغانستان ته ولېږدول شول سکل افغانستان څخه 13,500 تنه د حج د مراسمو لپاره سعودي عربستان ته لاړل د بریتانیا د مالیه پخوانی وزیر ریشی سوناک د صدارت چوکۍ ته د نومونې لپاره د محافظه کار ګوند د پارلماني غړیو ډېرې رایې ترلاسه کړې هندي ولسمشر ریشی سوناک د تیرې سې شنبې په ورځ د بوریس جانسن له کابینې استعفا وکړه او وی ویل چې د صدارت لپاره کاندیدیږي تر اوسه پورې د محافظه کار ګوند له لوري د صدارت چوکۍ ته د کاندیدانو په منځ کې د سوناک رایې اته اتیا دي چې تر ټولو ډېرې دي له دوه وروسته د بریتانیا پخوانی دفاع وزیر پانی موردانت وشپې رای لري دا لومړنۍ ښځه ده چې په بریتانیا کې د دفاع وزیر په توګه دنده اجرا کړي او د اوکراین په مرکزی برخه کې پر وینیتا د روسیې لوري د توغندوی برید له کابل لکتر لګ درويشتنه وجل شوې او 250 نور کسان ژوبل دي د اوکراین د بیړنیو خدماتو ادارې د غبرید تصویرونه خپاره کړي په تصویرونو کې موټرونه لیدل کیږي چې د اور لمبې پکې بلې دي او اور وژن کې اڅه کوي چې په یو ویجاړ شوی ودانۍ کې اور وژني خبرونه مو واوریدل رازو د پروګرام د مطالبو معرفي ته تر هلمند وروسته په کندهار زابل دایکندی او غزنی کې یو شمیر خلک په کولرا اخته شوي روغتیا پالان ناروغانو ته په داسې وخت کې څه سپارښتنه لري
باید مخکې له ډوډۍ نه یا له اوبو څښلو نه لاسونه پریمینځل شي لوښي پریمینځل شي او کوربه باید جوش کړي وچکل شي
د بریتانیا دفاع وزیر وایي د 450 افغان ملکانو د وژنې پر ادعا ځان ناګاره نه اچوي طالبان بیا ناټو ځواکونه تورنوي چې تر راپور شوو ارقامو یې په افغانستان کې ډیر خلک وژلي
جناهایی که در اینجا حضور نظامی داشتن در تمام کشوری ما همچون جنایت را انجام داده و این موضوع در همین 54 تا خلاصه نمی شود
کندهار تا گنی هغه کورنۍ ستنی شوی چه کلونه پاکستان که تیر کردی
د خپل وطن ژوند خو خپل سره ژوند دی خدای دې بس خیر کې او مجاد ژوند خو بالکل لکه ما بس دار کنه
او د هغې افغاني د قصې په اړه مهم خبرو چې کلونه امریکا کې تیر کړی او اوس افغانستان کې خپل اصلي کورنۍ لټوي
نامې پدرم تبالک
د خپل کورنۍ د غړو د ځای ځایګي معلومولو په لټه کې ناهید وکیلی نګدیش پته کله نه ده د افغانستان د غور ولایت اصلي اوسیدونکي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په هلمند کندهار دایکندی زابل او غزنی ولایتونو کې خلک او ځای چارواکي وایي د کولرا ناروغي د مخنیوي لپاره له هڅو سره سره دا ناروغي مخبخ پریدو ده د طالبانو د عام روغتیا وزارت وایي طبي ټیمونه هغه سیمو ته تللي چې ناروغي پکې خپره شوې خو په کولرا د اخته شو او ورڅخه د مړو شو د شمیر په اړه څه نه وایي جزئیات په دغه ریپورت کې
د دې ناروغۍ له کبله د هلمند په باغران ولسوالۍ کې د شلتنو د مړینې خبر ورکړی شوی او ویل شوی چې نه یوازې په دې ولسوالۍ بلکې د هلمند، زابل، دایکنډي او غزنی په ولایتونو کې سلګونه کسان پرې اخته شوي دي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویندوی ډاکټر شرافت زمان تېره شپه آزادي راډیو ته وویل
لکه څرنګه چې د هلمند ولایت د حادث حالاتو ای ډبلیو ډی پی خیال تر مست شوې دي. د دایکنډي ولایت څخه د هلمند ولایت د مرکز څخه همدارنګه د کندهار ولایت کومې پیښې چې د حادثو اسحالاتو د اختر په دوهمه ورځ باندې او په درېمه ورځ باندې هلته ناروغانو مراجعه کړې وه، زموږ روغتیایي پرسونل ته په مرکزي روغتون کې هم په روغتیایي مراکز کومې په سیمه کې وجود لري، هلته یې خدمات وړاندې کړي دي او ناروغان الحمدلله رخصت شوي دي او ښه دي.
د زابل د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمی تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې په ولایت کې تازه د کولرا 168 نورې پیښې ثبت شوې دي.
بیا هم په خوشحالۍ سره د زابل له بېلابېلو ولسوالیو څخه د سوري، ارتغر، شاجوی، شارسپا او مرکز څخه نږدې 180 د ای ډبلیو ډی شدید نس ناستې پیښې لرو.
د ډاکټر حکیمی په وینا سیمو ته د طبي ټیمونو د رسیدو له کبله څوک مړه شوي نه دي، خو تر دې وړاندې په زابل کې په کولرا د 2 تنو مړینه تایید شوې وه. د دایکنډي د عامې روغتیا رئیس سید اسحاق حسینی ویلي چې د تیرې اونۍ د چهارشنبې له ورځې د دغه ولایت په هغو سیمو کې چې د هلمند له باغران ولسوالۍ سره پوله لري ګڼ کسان په کولرا اخته شوي دي. شدید اسهال او استفراق د دې ناروغۍ نښې دي. دی وایي چې د دایکنډي، کجران، کیتی او د ولایت مرکز ته طبي ټیمونه استول شوي چې د ناروغانو درملنه وکړي. په دایکنډي کې تر 400 ډیر کسان په روغتون کې بستري دي. په هلمند کې د شاوخوا 600 تنو ناروغي تشخیص شوې ده، خو ګمان کېږي چې د کولرا په ساري ناروغۍ به په دغه ولایت کې د اخته شویو کسانو شمیر تر دې ډیر لوړ وي. په هلمند کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور رئیس حفیظ رشید وای یوازې وړ مورز د 80 تنو ناروغي تشخیص شوه.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان په څو ولایتونو کې کولرا ناروغي خپره شوې او له کبله یې لسګونه کسان مړه شوي هم دي. دا ناروغي څومره خطرناکه ده، د خپرېدو علتونه او نښې څه دي؟ عصمت ساروان په دې اړه د جرمني په فرانکفورت کې له افغان ډاکټر سید نصیر احمد سره مرکه کړې ده. ډاکټر سید نصیر احمد پیل کې د دې ناروغۍ د خطر په اړه پوښتنې ته ځواب وایي.
که احیانا څوک پرې اخته شي کیدلی شي حتی له 100% تر 80% له مرګ سره مخامخ شي.
د خپرېدو علتونه څه دي؟
زیاتره علت د ناولو اوبو او ناولو خوراکي موادو له طریقې نه، چې یعنی یا له اوبو کله چې اوبه څښل کېږي او یا چې هغه ډوډۍ چې په کولرا باندې ناولې شوې وي خوړل کېږي رامنځته کېږي.
نښې څه دي؟
اساسي علایم د دغو ناروغۍ دا دي چې خلک یا ناروغان د استفراق سره ډېر مخامخ وي او په زمن کې ډېر جدي اسهال ورته پیدا کېږي. نو د استفراق او د اسهال په لړ کې دوی ته زیاتره وخت د مواد اوبو هغه د بدن اوبه یعنی کمیږي، لکه چې د دې تر څنګ د بدن هغه الکترولیتونه لکه د سودیم، پوتاشیم، کلسیم او یو شمېر نور هم له اوبو سره یعنی د اسهال په وخت کې له دغو مایعاتو سره د بدن نه وځي او بدن له د مرګ له ګواښ سره مخامخ کوي. تقریبا 80% خلک کېدلی شي حتی احساس ونه کړي چې کولرا ولري، مګر دوی چې کله جوابچای کې یا تشناب ته ځي طبیعي خبره ده د دوی د جوابچي سره د کولرا میکروبونه چاپېریال ته خپرېږي او نور خلک پرې ناروغېږي. نو ځکه باید مخکې له ډوډۍ نه یا له اوبو څښلو نه لاسونه پریمینځل شي، لوښي پریمینځل شي او څنګه مې چې مخکې یاده کړه اوبه باید جوش کړې وڅښل شي، ځکه کې اوبه جوش نه شي نو د میکروبونو باندې به لړلې وي او ډېر امکانات دور شته چې په یو کم وخت کې ډېر غټ شمېر د انسانانو په دغه ناروغي باندې اخته شي.
نو ناروغ ته څه پکار دي چې باید ویکي؟
له ټول نه مهمه دا ده که یو څوک ناروغ شي، یعنی کولرا ناروغي ورته پیدا شوي، یعنی اسهالات ولري او په زمن کې سفرخونه زیات وکړي، نو حتمی ده چې دوی بیرته د بدن مایعات پوره کړي. نو د دې لپاره باید اوبه وایشول شي، یعنی چای وچکل شي، او ایشیدلې اوبه که یخیږي هم باید ایشیدلې اوبه وي چې هغه وچکل شي. او د دې تر څنګ بدن شکر ته ضرورت لري، یعنی گلوکوز ته ضرورت لري، داسې پوتاشیم و کلسیم و نورو الکترولیتو ته ډېر اشد ضرورت وي. نو تر ټولو نه ساده لاره دا ده چې نیم ګیلاس وریژې په اوبو کې، یعنی اوبړه نه جوش کړي، یعنی شوله نه، چې په وریژو کې اوبه زیات وي، هغو ته د مالګه زیاته ور واچوي، او د مالګې تر څنګ د یو دوې قاشوقې بوره هم ور واچوي، چې په دو شکل باندې کېدلی شي، یعنی ناروغ هغه خپل ضروري مایعات او په زمن کې الکترولیتونه ترلاسه کړي. په روغتونونو کې بیا طبیعي خبر ده چې تداوی دپاره سیروم ضرورت دی، او په سیروم کې دغه ټول مواد چې مایعات کړل لکه ګلوکوز او کلسیم او پوتاشیم او ناتریوم او ګڼ شمېر نور الکترولیتونه ټول باید ور اضافه شي، تر څو بدن د وچېدو له ګواښ نه وژغورل شي.
ډاکټر سید نصیر احمد چې د کولرا ناروغۍ د خطراتو او د دې په اړه غږېده چې که خلک په دې ناروغۍ اخته شي نو څه باید وشي.
راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د بریتانیا د وسلوالو ځواکونو یا دفاع وزیر جیمز هیپی وایي د دغه هیواد د پوځیانو له لوري د افغانانو د وژنو د تورونو په اړه به بشپړې څېړنې وشي، خو د په عین حال کې وویل باید له دوی سره په دې برخه کې شواهد شریک کړل شي. د هغه مستند راپور له مخې چې بی بی سي چمتو کړی، بریتانیایي پوځیانو د 2010 او 2011 کلونو ترمنځ لږ تر لږه 450 افغان ملکیان په هلمند کې وژلي دي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د بریتانیا دفاع وزیر وایي د ځانګړو بریتانیایي پوځیانو له لوري د 450 تنو ملکي افغانانو د وژلو په باب که شواهد ورسره شریک سي، سترګې به پرې پټې نه کړي او په اړه به یې بشپړې پلټنې وکړي. جیمز هیپی ویلي پر دغو ادعاو به ځان ناګاره نه کړي. کارګر ګوند غوښتنه کړې چې د 2010 میلادي کال له نومبر څخه د 2011 میلادي کال تر مې میاشتې پورې د بریتانیا د ځانګړو ځواکونو د کمانډو له لوري په هلمند ولایت کې د 450 ملکي افغانانو د وژنو د تور په اړه دي په خپلواک ډول څېړنې وسي. د بریتانیا دفاع وزیر ویلي چې پخوا هم د لګول سویو تورونو په اړه د بریتانیا د پولیسو له لوري پلټنې سوې وې، خو دی ټینګار کوي چې بیا ځلي څېړنې ته تیار دی. په همدې منځ کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي د ناټو ځواکونو په افغانستان کې د حضور په ترڅ کې تر هغه څه چې په راپور کې ویل سوي ډېرې وژنې کړې دي. د طالبانو حکومت مرستیال ویان بلال کریمی روټرس خبري اژانس ته ویلي چې په تیرو دوو لسیزو کې ګڼ شمېر کلي بمبار سوي دي.
حقیقت داره چې په تیرو شلو کلونو کې هغو خواوو چې دلته یې حضور درلود زموږ په هیواد کې دا ډول جنایتونه کړي. دا موضوع د 450 تنو په وژلو پورې نه رالنډی شي.
د هغو شمېرو پر اساس چې رویټرز خبري اژانس خبرې کړي، په تیرو شلو کلونو کې امریکا او ناټو تر 30,000 ډېر ملکي وګړي په افغانستان کې وژلې دي. د ناټو له لوري ملکیانو ته مرګ ژوبلې په جګړو او بمباریو کې اوښتې دي.
خبر او له خبر ورهاخوا.
ازادي راډیو د کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کله نسوه.
له تاسو سره وو او یو به.
طالبانو په کابل کې د یو دینی عالم د وژلو پړه په داعش واچوله. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وایي شیخ سردار ولی په وروستیو کې افغانستان ته ستون شوی و او د دوی د حکومت پر ضد له جګړې سره یې مخالفت کړی و. له دې سره تقریبا مهاله په لوګار او غزنی کې په دوو پیښو کې شپږ تنه په ورته ډول وژل شوي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت داعش ډله په کابل کې د وژل شوي سلفي ملا په وژلو کې په لاس لرلو تورنه کړه. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویندوی عبدالنافع ټکور وایي له تحقیقاتو څرګنده شوي چې شیخ سردار ولی په یوه کور کې اوسېده چې محدود کسان ورڅخه خبر وو او د کورنۍ غړي یې د خسرګنۍ کور ته لېږلي وو. د ټکور پر اساس سردار ولی لومړی په چړو وهل شوی او بیا یې سر پریکړی شوی دی. د هغه بلاک چې سردار ولی پکې اوسېده چوکیدار ویلي چې نوموړی غرمه مهال له کوره راووت او لږ وروسته یو ماسک لرونکی ځوان ورسره کور ته ننووت او څه وخت وروسته ځوان یوازې راووت. د سردار ولی یو ملګری قاری سلمان ویلي چې ده د غرمې د ډوډۍ بلنه ورکړې وه خو له یوې بجې وروسته یې تلیفون بند شو. ماښام شاوخوا اته بجې کور ته ورغی که ګوري چې سردار ولی وژل شوی دی. طالبانو ویلي چې سردار ولی د خوارجو له لورې وژل شوی چې منظور یې داعش ډله ده. طالبان د دې دلیل دا بولي چې سردار ولی د طالبانو د امارت پر ضد جنګ ناروا بللی و. له دې سره په یو وخت پرون له لوګر څخه د څلورو نانوایانو او له غزني څخه د دوو تنو د وژل کېدو خبرونه ترلاسه شول. د چهارشنبې د شپې په شاوخوا لس بجې په پل علم کې نامعلومو وسلوالو د یوې کورنۍ څلور غړي چې په نانوایی کې کار کاوه ووژل او د پیښې له ځایه وتښتېدل. د قربانیانو په منځ کې درې ورونه او څلورم د هغوی د تره زوی وو. د غزنی د مرکز د احمدي کلالانو په کلي کې نامعلومو وسلوالو دوه تنه په مرمیو ویشتي او وژلي دي. په وژل شوو کې یو تن د سپورتي کلب روزونکی و. تر اوسه پورې نه د لوګر او نه د غزنی د پیښو انګیزه څرګنده شوې ده.
د کندهار سپین بولدک او چمن لاري له پاکستانه زرګونه کډوالي کورنۍ هیواد تستنی شوي. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنېدو چارو ادارې مسؤلان وایي یادې کورنۍ د کډوالو د نړیوالې ادارې IOM په مرسته بیرته تر خپلو سیمو رسېدلي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر ځوانان بیا د زیاتې بیکارۍ له امله هڅه کوي چې له هېواده بهر ووځي. نور تفصیل د صادق رښتینی په رپورټ کې.
د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د کډوالو تمځای له پاکستان څخه تازه راستنې شوي کورنۍ دلته تر راجستر او د خوراکي توکو او نغدو پیسو له ترلاسه کولو وروسته خپلو سیمو ته ستنېږي. وزیر محمد له 15 کلنۍ کډوالۍ وروسته تازه هېواد ته راغلی. نوموړی وایي هېواد ته په ستنېدو خوښ دی.
15 کاله کېږي زه دوریا وشتم اوس راځم خپل وطن ته. ډېر خوشحاله ورور د خپل وطن خو انشاءالله زموږ ستنېدو به خیر وي. ډېر خوشحاله ورور خپل ژوند خو د خپل وطن ژوند خو خپل سره ژوند دی. خدای دې بس په خیر کې او مجاد ژوند خو بالکل لکه ما بس دا رقم ورور ډېر په تکلیف ډېر په زحمت یې دا ژوند بس غوښتنه مې دغه دس نورم انشاءالله امنیت راولي او دا مهاجرینو ته وسایل ورم جوړ کړي. ستړي خلک دې را روان دي ورور د خاص خاص پاکستان د خاصه.
د کندهار سپین بولدک او چمن لاري له پاکستان ستنې سوي یو شمېر نوري کډوالي کورنۍ بیا گاونډي هیوادونو کې د کډوالۍ ژوند سخت بولي او له مسولانو غواړي چې په کور دننه اسانتیا زیات یا نور د کډوالۍ د اړتیا مخه ونیسي.
عبدالرحمن د پاکستان څخه راوښتیم څومره کلونه آباد چې د مجرتوبه څخه وروسته 15-17 کاله څخه آباد زه بېرته راوښتم خپل وطن ته. غوښتنه دا لرم چې بس دا ټول مسلمین چې دي دا امیرین چې دي یا دا ټول مسلمین سنداجي پر دي ولس باندې رحم وکړي خپل کوم اصول چې دي هغه دې وسه ورکړي.
زما نوم حیات الله دی د زابل ولایت اوسیدونکی یم. د شل کاله هجرت ورسته د خپل وطن ته ځو بیرته خپل وطن ته دوري ژوند کوو. ډیر خوشاله الحمدلله.
د کندهار د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست مسولان وایي په تیرو 9 میاشتو کې شاوخوا 14,000 کډوالي کورنۍ د سپین بولدک لاري هیوا تراغلی او دا بهیر لا هم روان دی. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو مشر محمد قاسم تسنین وایي دوی د ملګرو ملتونو د کډوالو د نړیوال سازمان په مرسته د کډوالو کورنۍ سره د خوراکي توکو او نقدو پیسو مرسته کوي او هغوی تر خپلو سیمو پورې رسوي.
دلته د اندازتن تقریبا 14,000 کورنۍ به ان شاء الله العزیز دلته وسفسوي بغیر سفت خوم راغلي دي خو سفسوي چې دلته زموږ سره د مهاجرینو د ریاست او د یو ایم سره کوم سفسی وی دي تقریبا 6000 دي او ورځنی ډول د دیش ته ونی سي دراویا پرې حتی دا سی وی دي چې 2 او 3 15 هم رسیدلی دي دیش 40 15 شپته داسې
کته هم د کندهار د سپین بلک ولسوالۍ لاري هر ورځ ل دې سخنیولې تراویا پرې کورنۍ هوا تراځي خو برعکس یو شمیر ځوانان بیا د زیات بیکاری لامل هڅه کوي چې له هوا د بهر ووزي
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ټولنیزو او تحلیلي مطالبو د برخې ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم وربشو اول بل ملالۍ بشیر واورو چې د افغانستان په اړه په لویدیځو مطبوعاتو کې څرګنده کړي
انټرسپټ خپرونې د امریکا د هغه فدرال قانون یادونه کړې چې د دې هیواد د دفاع وزارت بودیجه او مصارف مشخصوي په مقاله کې راغلي چې د دفاع وزارت د 2023 کال لپاره د بودیجه په اړه تر رایو مخکې د امریکا په کانګرس کې د مینیسوټا ایالت استازي الهان عمر په دې مسوده کې د ځینو اصلاحاتو غوښتنه کړې وه د مقالې په وینا د پوځي مصارفو په قانون کې د اصلاحات افغانستان ته د امریکایي بشري مرستو د سقوط د مخنیوي په هدفو د پوځي مصارفو د قانون د دفاع وزارت مخه نیسي چې هیڅ ډول پیسې یا مهم توکي طالبانو او د طالبانو نورو اړوندو ادارو یا کسانو ته انتقال نکړي ورسته لولو چې دا قانون د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته امریکایي مرستې په اغیزناک توګه قطع کوي په دغه مرستو کې د مقالې په وینا خوراکي توکي د روغتیا تجهیزات او داسې نور څه شامل دي چې اوس مهال بلیونونه افغانان ورته اړتیا لري په مقاله کې د امریکا هغو مرستو ته هم اشاره شوې چې له زلزله ځپلو سره یې وکړي چې تر دې وروسته به له افغانستان سره دا ډول مرستې امکان نه لري په کانګرس کې استازي الهان عمر انټرسپټ خبرونې ته ویلي اوس مهال افغانستان په نړۍ کې تر ټولو وحشتناک بشري بحران سره مخامخ دی شاوخوا 95% افغانان کافي خواړه نه لري ګارډین ورځپاڼې بیا د افغان سندرغاړو او هنرمندانو په اړه یو مقاله خپره کړې ده مقاله د یو سندرغاړي اجمل هیکلزاده په کیسه پیل شوی چې وایي 40 کال مخکې د پلار له افغانستانه کډوال شوی وو او په 2001 کال کې کله چې امریکا د طالبانو رژیم لمنځه یوړ بیرته افغانستان ته ستون شو دوی لسیزه وروسته د طالبانو له بیري یو ځل بیا له افغانستانه کډوال شوی دی په مقاله کې ولول چې هیکلزاده اوس په پېښور کې اوسي او وایي چې د طالبانو له واک تر رسیدو وروسته هنرمندانو او سندرغاړو لبيري د موسیقي آلات پټ کړل او د موسیقي ادارې وټړل شوی خو د مقاله په وینا پاکستان هم افغان کډوالو ته هغه خوندیتوب نه دی ورکړی چې دوی یې لدرلوده تیر میاشت هیکلزاده پولیسو ونیو ځکه د د په وینا پاکستانی اسناد یې نه درلودل او د کډوالو په توګه نه دی ثبت شوی په مقاله کې راغلی چې ورته پیښه له یو څلورویشت کلن هنرمند ندیم شاه او نورو څلور افغان سندرغاړو سره هم سوي و چې ګواکې دوی په غیر قانوني توګه په پاکستان کې شپې ورځې تیروي پاکستان له 1980 لسیز راهیسې د لږ تر لږ 1.4 میلیونو راجستر سویو کډوالو او له 1.5 میلیونو څخه د زیاتو غیر راجستر سویو کډوالو قربت توپ کوي چې د مقالې په وینا هیڅ قانوني حیثیت نه لري تیر کال ورسته له هغه چې طالبانو په کابل کې واک تر لاسه کړ سلګونو زره افغانان پاکستان ته کډه شول مقاله یادونه کوي چې دغه افغانان غواړي په پاکستان کې راجستر سي ځکه افغانستان له اقتصادي بحران سره مخامخ دی
اوس مو د هغې افغانې ښځې له قصې خبرو چې کلونه مخکې امریکا ته وړل شوې وه اوس د خپلې کورنۍ په لټه کې ده
یعنی نام پدرم تبال که می فامم ایده به شما میگذارم
د خپلې کورنۍ د غړو د ځای ځایګي معلومولو په لټه کې ناهید وکیلی نږدې شپېته کلنه ده د افغانستان د غور ولایت اصلي اوسیدونکي اوس د امریکا په نیویارک کې اوسیږي کیسه کوي ماشومه و چې د محمد ظاهر شاه د واکمنۍ په وروستیو کې د غور په آهنګرانو کې د دوی په سیمه کې وچکالی راغله په خبره له یادې سیمې 300 ماشومان د کابل مرستون ته راوړل شول په دې ماشومانو کې دا هم وه چې وروسته یوې کورنۍ ته په فرزندي ورکړل شوه او له خپلې اصلي کورنۍ لرې شوه د نوموړې په خبره په دې کیسه نه پوهېده تازه ځینې کسانو خبره کړې او دا اوس د خپلې کورنۍ د غړو په لټه کې ده
دوچلویخت کالا که هیچی دلتا اوسیدم زبا فرزندی اخیستر شدم زمدی کورنه پلاتا کیم خوانم خفلا کورنه می پیدا کرم یو نیم کال که هی پا دی خبره پوشویم چه دی غور ولایتیم او پا فرزندی اخیستر شویم
ناهید تر اوسه یوازه د پلار پنوم پوهی دلی او دا چه چه کول خو پا دی هم نپوهیگی چه کم معلوماتی چه تر لاسکری دا سم دی کنا نوموړی وایي دا معلوماتې د خپلو یو شمېر دوستانو په مرسته ترلاسه کړي.
یعنی نام پدرم تباله که
زه په یو نوم پوهېږم که د غور قومونه یې وپېژني یو سپینګیری و د رحمت الله په نوم چې شپون و او هغه مهال چې وچکالي وه زه یې د کابل مرستون ته لیږلی وم. زه په رحمت الله پسې ګرځم چې د آهنګرانو دی. زه یې لور یم. زما یادېږي چې دوه مشران ورونه مې درلودل. عمرونو کې مو ډېر تفاوت نه و. مور او پلار مې هم د درې اولادونه درلودل.
ناهید د کومو کسانو چې دای په فرزندی ورکړل شوی داسې پیژندګلوي کوي.
من توسط فرانسوی افغان
زه د افغان فرانسوی لخوا په فرزندی اخیستل شوی وم چې هغه مهال د افغانستان تابعیت اخیستی و. خاوند افغان هندی و، یعنی د هند و خود هم د افغانستان تابعیت اخیستی و. دوی واده کړی و کابل کې اوسېدل. چې زما له فرزندی اخیستلو وروسته پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد یرغل پر مهال له افغانستانه ووتو او نیویارک ته راغلی یو.
فرانسوی خانم فرانسوی ازدواج کند.
ناهید وی دغه کسان زهره آیین او عبدالرحیم وکیلی نومی کی. د دې په خبره عبدالرحیم وکیلی هغه مهال په کابل کې د یونیسف ادارې رئیس وو او زهره آیین هم له یوې امریکایي کمپنۍ سره کار کولو او پخوا کاپیسا ولایت کې اوسېدل. ناهید وی له کله چې له دې کیسې خبره شوې ښه احساس نه لري. دی وی خبرونه اوري او دا اوریدلی چې په افغانستان کې دا مهال افغانان د وچکالۍ، زلزلو او وروستیو سیاسي بدلونونو له امله له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دي. ان تر دې چې د دې په خبره یو شمېر کورنۍ دا چې خپل ماشومان نشي مړولی هغوی خرڅوي، خو له میندو او پلرونو غواړي چې دا کار ونه کړي.
ما بسیار متاثر میشنم که خبرها را میشنوم.
زه چې خبرونه اورم ډېر خفه کېږم چې افغانستان کې بې وزلي او لوږه راغلی او خلک خپل ماشومان خرڅوي. دا ما ډېر خفه کوي ځکه زما کیسې ته ورته ده که دوی وروسته پوه شي چې خرڅ شوي دي ډېر بد اغېز به پرې وکړي. خدای دې وکړي څوک چې دا کار کوي په دې موضوع فکر وکړي.
خدا کنه کسایی که اولادای خودم مفروشن دوباره فکر کنن.
ناهید له نړیوالو غواړي چې په داسې یو وضعیت کې له افغانانو سره مرسته وکړي.
ما از امریکا، از روسیه، از آلمان، از مکتای غرب
زل امریکا، روسیه، لویدیجی هوادون غوارم چه مرسته بکری. دهشان زل اسلامی هوادون هم امدائیل دارم. دوی تل غلی دی او مرسته هم نکبی. باید بشری مرسته بکری. خلق خپل ماشمان خرچه بی. ده خدای پخاطر تاسو باید لفانانو سر مرسته بکری.
خوش سالی آمده بلیاز خدا شما باید کمک کنین این مردم آره.
دایوازی دناهید کسه نده. خیلی پا افغانستان که چول سیز جگری او طبیعی پیخی دیری نوری داسی کسی هم ولری چه تر رسنیو او خلکو ندی رسیدلی. در پورون لمخی پا دی ورستیو که در پکتیکا ولایت پا گیان ولسوالی که هم چو ماشومان چه در کورانه غری پا زلزله که مرشوی زان تا پاتی دی. چه تصویرونه یوشمی رسنیو او در خوال رسنیو کارکون کو خبار کری ول. ممکن ناهید وکیلی د خپل کورنۍ پیدا کولو ته هیله منه وي، خو د ګیان ماشومان به یې یوازې او یوازې د قبرونو شناختې لوټي.
ازادي راډیو ته غوږیسته دولت شپږنۍ منځنۍ څپه باندې خپرونې لرو. ستاسو له پیغامونو
سلامونو مینو درنخت د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته. تاسو ته بهتره معلومه ده چې تقریبا درې سوه ورځو نه راپه دیخوا په ټول هیواد کې مکتبونه د اوناسو پر مخ تړلي دي، البته له شپږم ټولګي څخه پورته. نو څنګه کیدای شي یو بام دوی هوا دلته په مزار شریف کې تقریبا یو هفته هم مکتبونه نه دي تړل شوي د اوناسو پر مخ شپږم ټولګي نه پورته؟ نو په ټول افغانستان کې تړل شوي دي، دلته بېله حکمراني ده. آیا تاسو د پوښتنه کړې ده د امارت له چارواکو څخه علت څه ده؟ په کوم علت یو بام دوی هوا؟
السلام علیکم، د افغانستان اسلامي امارت ته یو پیغام درمه.
تاسو رادیو د لارې سچ د افغانستان د ملي بیرغ د آزاد کی په ولای ګرد ولس ورسخه خو بده دی پر د بیرغ باندې الان چې دې ته استاوان نه کوي یو ملي بیرغ دی مشمول بیرغ دی د آزاد کی
موږ زه د مرجی ولسوالۍ د پساو څخه تاسو سره په تماس کې یم زموږ په پساو کې د مرجی د ولسوالۍ په پساو کې داسې کیسې شروع دي لکه دغه کم د مسکینانو د غچ راځي دا هغه جان چې مسول دی چې ورکیې د مرجی ته بیا دلته راځي د راجاسب په اوزا کې او د سادلام ولې صاحب اوزا کې داسې کیسه شروع دی واري خو د علماء ولې عزت یا کوي چې تاسو پر مرشد طلاق سره سي دوی په اوزا کې تلته ناشته هغه ورغلي پر مرشد باندې یو د مرشد مولا امام دی دوا کس نور مسکینه اور وستلی یا یتیم اور ولې دوی ورته وایي یو واري ورته وایي چې دغه دی ته سي دا یتیم مور میړه کړی دی کنه دی کړی هغه ورته وایي چې کړه دی وای هغه یې ساتي
ستاسی پیغام ستاسی نظر
وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې شوې ورزو لنډو خبرونو ته د پکتیا ولایت سیل زپلی د فوري مرستو غوښتنه کوي. وروستي اورښتونو د پکتیا ولایت د مرکز په ګډون په زرمت، زازیار، یوب، جاني خیل، سید کرم، احمد آبا، ډنډ پټان او څمکني ولسوالیو کې سیلونه جاری کړي چې له کابل د سر او مال تاوانونه پېښ شوي. ځایي چارواکي په سیلونو کې د شپږو تنو مړینه تاییدوي. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي سږکال تر اوسه 33 میلیونو زیاتو افغانانو ته بشری مرستې رسولې دي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام پرون پر خپل ټوټر پاڼه لیکلي چې په تیرو شپږو نیمو میاشتو کې اړو کسانو ته 410,000 ټنه خواړه او 115 میلیونه ډالره نغدي مرسته کړې ده. د طالبانو د حکومت د حج او اوقافو وزارت وایي د افغان اجانو لومړی ډله پرون مازیګر کابل ته ورسېده. دغه وزارت له اعلامیې سره سم کابو 200 افغان اجان په دوو الوتکو کې له جدې څخه کابل ته ورسول شول. د بریتانیا د مالیې پخوانی وزیر ریشی سوناک د صدارت چوکۍ ته د نومونې لپاره د محافظه کار ګوند د پارلماني غړیو ډېرې رایې ترلاسه کړې او د اوکراین په مرکزي برخه کې پر وینیتسا د روسیې له لوري د توغندوی برید له کابله لږ تر لږه 23 تنه وژل شوي او 250 نور کسان ژوبل دي. لاند خبرونه مو اوریدل. تفصیلي د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com کې لوستلی شئ.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو د خبرونه ګران اوریدونکو او د ازادي رادیو قدرمنو منوالو سلامونه او نیکی هیلې می ومني. تر هر څه مخکې د لوی اختر د مقدس ورځو مبارکي درته وایم. خدای دې وکړي چې دغه ورځ په خیر او خوشحالي سره در باندې تیر شي. د نن ورځې دغه خبرونه بیا هم ما ته روشن تاسو ته چمتو کړې او وړاندې کوم. درنو دوستانو، که څه هم دا خبره موږ څو ځله یاد کړې ده چې کله چې د خپل ورکسوي عزیز یا د کوم پیدا شوي هیوادوال په اکله پیغام را لېږي، نو لطفا لومړی خپل نوم، ادرس، د ټلیفون شمیره او وروسته بیا د ورکسوي یا پیدا شوي کس نوم، د خپلوانو نومونه او د هغه کوم نشانه ذکر کړي. خو په دې وروستیو وختو کې بیا هم زموږ یو شمیر اوریدونکي دا کار نه کوي. یاد چې خپل نوم نه یادوي یا د ورکسوي یا پیدا شوي عزیز نوم او کوم نشانه نه یادوي، چې په هغه صورت کې بیا دغه پیغام بشپړ نه وي او دا ممکنه ده چې موږ خبر نه کړو. نو د مهرباني لمخې دغه ټکي په پام کې ولري. اوس په هم راسو د هغو اوریدونکو ژغونو بخبرو کړو چې د ځینو پیدا شوي کسانو په حق له معلومات راکوي.
سلامونه روشن صاحب محترم، تا ته هغه خواږه چې غوږ دی ازادي راډیو ته ټولو خواږو ته خاص سلام. همدا وخت خیر ګډونوال لر سره حسیب الله خاموشیم د ننګرهار ولایت او بیا د کامی ولسوالۍ څخه یم. روشن صاحب محترم، دلته زما ملګری یو کوچنی ماشوم پیدا کړی دی. دغه کوچنی ماشوم نوید نومیږي، د پلار نوم جاوید یادوي او د یادونې وړ ده. دغه کوچنی ماشوم سپین کالی دی. پخپوی سپلی نشته دی او چپ لاسی سات هم دی. نو دغه کوچنی ماشوم که د هر چوی د مهربانی لمخې دی موږ سره په دې ټیلیفوني شمیرو اړیکه ونیسي. پیل کې زه اتصالات شمیره یادوم، هم پې واټساپ شته دی، نو مشکل نشته که عکسونه د چا په کار وي عکسونه یې هم ورلیږم. زه اتصالات شمیره وایم 0 89 1500 2 شمیره یو یو در ته وایم 0 9 0 9 1 5 3 2 بلا اریبا یم 10 شمیره در ته وایم 0 5 6 10 15 شمیره یو یو در ته یادوم 0 6 6 1 0 0 3 5 پای کې اطلاعات شمیره یاد واتساپ شمیره در ته یادوم 0 89 1 5 2 روشن سے محترم زمان دغه پیغام په بار بار نشر کا دغه چې دغه کوچنی ماشوم ډیر ژاړ او خپل کور یادیږي. نو روشن سے محترم لتا څخه او بیا د ازادي رادیو څخه نړۍ نړۍ مننه، تر بیا خو وختونه ښې چې بي د الله په امان.
سلامونه، وخت مو په خیر. زه تسل خوسته یم له ګلابونه ښایسته خوسته خیما. دلته موږ یو کوچنی ماشوم چې د شپږو او اوو کلونو ترمنځ عمر لري، تور کالی پر تن دی، میوند نومېږي. دی وایي چې زه د پکتیا ولایت یم. نو که هر څوک یې په اړه معلومات لري او یا د دوی وي یا یې پېژني، نو موږ ته دې په دغه شمارو باندې زنګ وکړي. امتحان شماره د 0 2 5 1 8 1 8 1 د شمارې تکرار 0 2 5 1 8 1 8 1 روشان شماره د 0 2 9 8 1 8 1 8 1 د شمارې تکرار 0 2 9 8 1 8 1 8 1 شماره یې زل بیا وایم. ام ټي ان شماره 0 2 2 5 1 8 1 8 روشان شماره 0 2 9 1 8 1 8 1 8 او که څوک غواړي چې دغه ماشوم وګوري، نو د واتساپ شماره ورته وایم 0 2 9 1 8 1 8 1 8 تر بیا ښه وختونه تسل خوستی. بای بای.
سلامونه، نیک هیل احترامات روشن سے محترم اتا تا سوک چی وقت دا زادی راڈیو تا کی با ویٹو لو خگو تا خاص سلام کم وقت مبخیر. زو دا تلیپون پلی کا وصل شم زیول حق امر خیلی ما وزیا دا کامی و نسوالی تا ها. زما یو دوست چی یو کچنی پیدا کرده دی او دا غا کچنی پیدا ونا کئی چی زد لغمان ولایتی ما او نومی دی نوی دا پلار نوم گل زمان یادوی. نو که دغه کورنۍ زما غوري او یا خپل خپلوان، نو مهرباني دی وکي ما سره دې په دغه ټلیفون شمیرې اړیکه ټینګ کړي. لومړی تلاش شمیره وایم 0 8 2 2 2 3 2 0 2 3 2 5 روشن شماره وایم 0 9 0 0 5 5 9 9 او بل اتصالات شمیره وایم 0 3 4 6 7 4 8 دغه اتصالات شمیره یو ځل بیا وایم 0 8 8 4 5 3 5 تکرار به وایم چې دغه کوچنی ډیر جاړي او خپل کور یادوي. نو که زما غوري نو دغه شمیرې باندې د موږ سره رومه رو اړیکه ونیسي چې دغه کوچنی ډیر جاړي او موږ رښتیا خبرې ډیرې خفه کړي یو 0 8 2 2 5 0 3 2 5 روشن شمار ارده وایم 0 9 0 0 5 5 9 9. دا زادی رادیو څخه ډیره ډیره مننه چې دغه څه برنامه برابري کړی دی چې تر څو به خپل رکشه یا ځان پیدا کو. خدای پامان. خو وخت
سلامونه روشن سے محترم تا تو هغه خواږه چې وګ دی زادی رادیو ته کې به ټول خواږه ته خاص سلام کوم. همدا وخت مو په خیر. زه در سره ګډونوال شوم مقدس حیران مو د ننګرهار ولایت کامې ولسوالۍ څخه یم. دلته زمونږ یو ملګري یو ماشوم پیدا کړی. دا ماشوم یادونه کوي چې زما نوم جلال دی، د پلار نوم میرویس. ترې جامې پر تن دي توري، سپلۍ په پښو دي، په دې چپ لاس کې نشنو مریو زنجیر دی. دا هلک تقریبا شاوخوا وکاله عمر لري. نو که دا ماشوم د هر چا وي، زه ورته خپل د ټلیفون شمارې وایم. مهرباني دې وکړي، په دې شمارو دې زنګ ووهي، خپل ماشوم دې ترلاسه کړي. روشن صاحب محترم، شمارې ورته وایم. اولنۍ شماره تالات 0 58 15 53 55، یعنی 0 8 2 3 3 55 55. بل روشن شماره 0 9 80 42 8 46، یعنی 0 9 0 0 2 8 0 6. اتصالات شماره او زلبیا و ام 0 58 53 55 55. روشن صاحب، زما دا پیغام بار بار نشر کوي. تاسو ته ښه وختونه. الله پامان.
قدرمنو دوستانو، دا وستاسو هغه پیغامونه چې په هغه کې مو د ځینو پیدا شوي دوستانو او خپلوانو په باب معلومات راکړي وو. ډېر مننه. او اوس به هم راسو او د هغو اورېدونکو پیغامونه به په ګډه سره واورو چې د خپلو ورکو سوو عزیزانو پلټنه کوي.
السلام علیکم. زه غلام حسن خان کوچای د لوګر ولایت نه تاسو سره په تماس کې ما او د ورکو عزیزانو ته ډیر سلامونه وایم. او پس له سلام نه موږ یو عزیز د رمضان په نامو او پلار یې فارګل نومیږي چې کام کوچان دي، کوچانو کې سلمان خیل دي، د لوګر ولایت د خروار او د ولسوالۍ په مربوطاتو کې نادرکه شوی د لکور نه. نو دا دوه درې ورځې کېږي چې دا کس نادرکه ده. له تاسو نه ډېر هیله لرو چې که هر څوک د دې هلک په عقله معلومات لري، یا د ژوند یا د مرګ، نو په دې شماره باندې د زنګ ووهي. 0 2 1 6 4 6 او بل شماره ده 0 2 1 6 4 5 2 اخیری کې 2. نو د مهرباني له مخې د که هر چا ته معلومات کېږي په دې شمارو باندې د زنګ ووهي. او دا هلک رمضان میږي، د فارګل زوی ده، په کمپو سلیمان خیل ده، کوچیان دي. السلام علیکم.
بلې، السلام علیکم. زه لالا لیونی د هلمند ولایت سنګین د ولسوالۍ ستاسو سره په اړیکه کې یم. زموږ یو کلیوال ورک دی، د بویدلا په نامه دی. نو تقریبا دا یو نیم کال کېږي چې اوس ورک دی. نو پاکستان ته بیولی وو د تداوی دپاره. نو هلته دې یو ځای مېلمانه وو. نو بیا هغه ملګری ځینې دا مریض ځینې تښتېدل وو. نو مریض ځینې تللی دي. نو که چیرې چا ته په دې اړه معلومات زموږ سره شماره تماس ونیسي، 0 58 50 8 30.
سلام علیکم. زه زارې ټول کارکونکو او ریډنټ سلامونه وایم. ما یو دا کار زی دی، دا وکال کی زه تم کالی شروع لري چې دا اگر که سي څوک یې امریکا ته تللی دی، څوک یې چیرې تللی دی، نو معلومات یې نه کیږي. چې ګلان نه زی د زین نه
عمران دی د جینم یو مصطفی دی یو عمران دی دا کس معلومات وکړي په دغه شمېرې اړیکه ونیسي 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 یو دو پنځه نه هاته رحمان د کونړ دی، د کونړ دی ساپې دی کوم.
سلامونه ګلون، احترامات روشن سے محترم تا ته کوم چې سو وخت د ازادۍ راډیو ته ټولو ته ځانګړی سلام کوم. همدا وخت هم په خیر. زه د ټلیفون لیکې ترالم، خالد ارمان یم، د ننګرهار ولایت د کامې ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې یم. زه تاسو سره یو پیغام شریکوم چې زما د تره زوی چې د دالک نوم کامران، د پلار نوم یې رضوان، د کابل ولایت کې نادرکه شوی دی. که هر چاته معلومات وي نو د همدردۍ د مخې موږ سره په دې ټلیفون شمیرو اړیکه ټینګه کړئ: 0 58 95 65 305.
سلامونه، احترامات او د ورکشي عزیزانو پرونه ټولو همکارانو سره څنګه محترم تاسو ته شاکر زدران در سره د ټلیفون په کرخه لپکتانه نما یو د کاکا زوی تاج محمد په نامه باندې دی. 18 کاله شاوخوا عمر لري. د تېرو شپږو میاشتو راهیسې پاکستان ته په لاره ورک شوی دی. په هر چا تم په اړه معلومات وي نو د اوسني او جدو له مخې دې زما سره په لاندې شمېرو اړیکې ونیسي. د ټلیفون شماره ده 0 5 4 2 3 2 3 6 5. شمېرا یو ځل بیا وایم: 0 5 4 6 5 3 6 5. او بل شمېرا ده د واټساپ 0 5 4 5 8 5 2 9. یعنی 0 5 4 5 8 5 3 9. همدغه شمېرې زما سره اړیکه ونیسي. او رشن شماره ده 0 5 9 98 42 2. یعنی 0 9 0 9 8 2 2. تاسو مننه.
سلامونه روشن صاحب محترم، تا ته بیا د ازادۍ رادیو اوریدونکو کارکونکو ته ټول ته خاص سلام وایم. وخت مو په خیر. زه عادل ارمان د ننګرهار ولایت د کامې ورسوالۍ نه تاسو سره په ورکوشو عزیزانو کې پیغام پریږدم. دا چې زما د خاله زوی د پلار نوم یې محمد دی، نو هلمند کې نادرکه شوی دی. د دغه شخص په اړه که هر چا ته معلومات وي د انساني همدردۍ له مخې موږ سره په دغه شمېرو اړیکه ونیسي: 0 3 10 14 499. 0 3 1 0 3 4 9.
سلامونه روشن صاحب محترم، تا ته هغه خواږه چې غوږ دی ازادۍ رادیو ته ټولو خوږو ته یو خاص سلام. همدا وخت په خیر. یو ځل بیا ګډونوال در سره حسیب الله خاموشیم د ننګرهار ولایت کامې ولسوالۍ څخه یم. روشن صاحب، زموږ یو ملګری په نوم د شاداب، د پلار نوم ایمل خان، دغه ملګری زموږ تقریبا 15 کاله عمر لري او د ایران ته د تد پر محل نادرکه شوی دی. د دغه شاداب هلک پاړه که څوک معلومات لري نو د مهربانۍ له مخې دی ما سره په دې دوا ټلیفوني شمېرو اړیکه ونیسي. زه پیل کې اتصالات شمېره وایم، هم واټساپ پشته او په موبایل کې هم استعمالیږي. شمېره درته وایم: 0 5 8 9 9 5 2. شمېره یو یو درته وایم: 0 8 9 0 9 5 3 2. بل روشن شمېره وایم: 0 9 8 5 2. شمېره یو یو درته وایم: 0 9 2 0 4 8
دوا روشن صاحب زما دغه پیغام په بار بار په کراتو کراتو نشر کا ځکه چې دغه زموږ ملګری پسې کورنۍ ډېره خفه ده او ځورېږي یو له تاسو څخه او د ازادۍ راډیو څخه نړۍ نړۍ مننه چې موږ ته یې داسې یو برنامه په لاره اچولې تر څو موږ ورک شوي عزیزان پیدا کړو تر بیا زه حسیب الله خاموش تاسې ته ښه وختونه ښې شېبې الله په امان.
سلامونه روحان صاحب محترم تاسو ته کوم او د ازادۍ راډیو ټولو خوږو ته دغه وخت نو په خیر. زه خیال زلګی د ننګرهار ولایت له کامې ولسوالۍ څخه پیغام پرېږدم. زما یو ګران ملګری چې تر څنګ مې هم ولاړ دی هغه یادونه کوي چې زما یو وراره چې نوم یې محمد ولد جاوید دی چې عمر یې 9 کاله فیروزي جامې پر تن دي او تور ګلګوتی ویښتان لري. د درې ورځو راهیسې د ننګرهار ولایت د کوز کونړ یعنی خیوي ولسوالۍ څخه نادرکه شوې. که څوک یې په اړه معلومات لري نو د انساني همدردۍ له مخې دې له موږ سره په لاندې شمارو اړیکه ونیسي. زه خپلې شمارې هم وایم او بیا د ګران ملګري شمارې مې هم وایم. زما شمارې دي 0 5 3 5 3 8. تکرار یې وایم 0 5 3 0 3 3 8 52. روشن شمارہ ہم وایم 0 9 8 7 3 5. یعنی 0 9 0 0 5 0. د ملګری امتحان شمارہ میں دا 0 8 7 4 9 10. یعنی 0 5 0 9 2 0 3 8. پای کی تالا شماره یو زلبیا وایم 0 3 0 5 0 3 8. دغه پیغام بار بار نشر چې تر څو دغه کله ماشوم مونږ ته په لاس راشي.
السلام علیکم عبدالحنان مومن یم د کندهار ولایت سم. سلامونه خیر جان تاسو او ټول کډرمونه اوریدونکو ته دغه وخت په خیر. زما یو دوست ورکی ده رحیم الله دانش بنم نو کزما وازه ورې زما سره چې په همدغه شمیره اړیکه ونیسي چې زه شمیره ورته وایم. شمیره اون بي سیم ده 0 1 0 0 3 5 5 3 4 5 د شمیرې تکرار دی 0 5 0 4 5 0 5 0 0 0 0. او یا هم بل شمیره چې د امتحان ده 0 5 0 5 9 8 3 1 5 5. د شمیرې تکرار دی 0 5 0 5 8 9 10 15. د خدای په امان.
زه په پاکستان کې پکتیکا دی ولاي احتیاه ما یو بچی ورکته چې جمعدار ته نامو باندې څلور میاشتې کېږي څور د سو کلو ده که په دغه شمیره باندې ما ته زنګ وکړي کلار چا سره په دغه باندې ما ته زنګ وکوي 0 1 1 1 2 0 5 1 1 1 1. دا بل شمیره ده 0 1 1 5 5 0 5 9 1 1. سلام.
سلامونه تاسو ته تاسو کورې ازادۍ رادیو ټولو ته ځانګړي سلامونه هیله ده چې تاسو به ښه وئ. د ورکو ځان خبرونه او خیر پیل کړي. دا چې زمونږ یو کلیوال ورک دی اسماعیل والا د کامران درې میاشتې مخکې ننګرهار سرخوج څخه ورک شوی. اووه کاله عمر یې دی، عصبي مشکل هم لري. که هر چا ته په اړه معلومات وي مهرباني وکړئ د انساني همدردۍ له مخې زمونږ سره په دغه دوه غبرګو شمېرو اړیکه ونیسئ. اتصالات شمېرې دي 0 8 9 11 9 10. او بله شمېره ده 0 8 10 3 5 6 5. شمیرې یو ځل بیا وایم 0 8 9 11 اتنوی لس او سیپر اتاویا و دیرش دریش پیتا شفک سو پینزنوی روشن سیب خیلی نه چیز ما پیغام بار بار نشری که ترسوی آده ماشون پیدا شی و خپل کورنۍ ته وسپارو تر بیا خو اخلی علام بس.
السلام علیکم دا آزادی رادیو کارکونکو مینوالو ته نور الله هجران مکابل څخه زمونږ یو ورک عزیز د اکرام په نامه د محمد رحیم زوی د 15 کلو عادی جامع پرتان دکار شاته پته یې ته د پردیش میرو زنګ وای لومړی شمیر 0 5 9 5 9 5 6 5 یعنی 0 5 5 9 5 9 5 6 5 یادونه دا د واتس اپ شمیرم ده درا اتصالات شمیره 0 8 9 5 9 5 6 5 یعنی 0 8 9 5 6 5 9 بلا د انټینس میرم 0 8 9 5 9 5 6 5 یعنی 0 8 9 2 5 3 3 نو واتس اپ شمیره لګیان ته غواړم نو په ټلیفون کې کاریږي 0 8 9 5 9 5 6 5 باقی تاسو ته واتس اپ پروګرام د خدای په امان.
بلې السلام علیکم په دې هیله چې جوړ رو خوش خوشاله بیا تایر روشن صاحب تاسو سلام علیکم ستاسو برکوستو عزیزان ټول دوستانو سلام علیکم په دې هیله چې جوړ رو خوش خوشاله بیا احمد عیساق افغانم لکندهار څخه په تایر روشن صاحب زموږ یو دوست ورکسوې دي نو ما تاسې باندې دروښ نن دې پیدا سوي نو تقریبا دا غدي صدور میاشت زمیاشت پرځ پدې په تایر روشن صاحب دا پیغام لا ورواچو او ډیره مهرباني به څنګه پیغام ته نشر ک د بسم الله په نامه دی د کندهار څخه درک سوې دي نو چې اربو مسلمان ته معلومیه مزما سره دې پردې کې پنيش نه را باندې اړیکه ونیسي دغه دا نمبر افغان به سیس مره او توایم 0 8 3 3 0 9 2 5 بل اتصالات شمیره ده 0 8 1 1 3 3 9 5 2 شمیره بیو زل بیالا ورتوائی ما 0 8 2 8 10 9 5 2 بل شمیره 0 8 1 1 3 3 9 5 2
درنو اوریدونکو مننه چې تر دې ځای مو د نن ورځې دا خبرونه را سره واوریده په دې هیله چې کوم راکسوي عزیز پیدا سوی وي او یا هم ستاسو د رکوسو دوستانو په حق لا کوم چا کوم څه اوریدلې وي نو تر راتلونکو خبرونه پوري چې بیا به هم په همدې ورځ او همدې ساعت ستاسو په خدمت کې یو ستاسو سره له پامانی کوم شجوان او ششبه مختمه ګلونه.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0042 02 21 12 1 15
گرم نہ دے یار گرم نہ دے ملنگ جانا چتا نو پی جند لے یار گرم نہ دے جرگی میں ڈیرے اکڑے خو اشنائی نہ منی دیر خلق کی جرگ شو دہی چاہ